سلامونه وخت افغانستان کې د مخسن نه بچي شوی په موخه د 7 تازه خبرونه ته پر ایران د اسرایلو د هوایی بریدونو ل رسمي اعلان وروسته د طالبانو حکومت د بهرنۍ او چار وزارت د بریدونو یې غندلی دی. وزارت نن د اکتوبر 26 په یو بیان کې د اسرایلو د بریدونو د ایران د حریم ښکارا نقص او په سیمه کې د کړکیچ او تاوتریخوالي زیاتېدل یاد کړی دی. د اسرایلو پاوز نن سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې د پوځي اهداف په نښه کړي. د بریدونو ته د غبرګون په پیل کې د برېټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلی وی چې ایران باید د اسرایلو بریدونو ته ځواب ورنه کړي. سټارمر له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویلی په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي د امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلودل او له ایرانه یې غوښتي چې په سیمه کې د شخړو د پراخېدو د مخنیوي په موخه په اسرایل ځوابي برید دې نه کوي. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامنه ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډیر جزئیات ځکه خبر شوی نه دي چې دا برید په ګوهرکوه سیمه کې له پلازمینې تهران نه 200 کیلومتره واټن کې شوی ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارټاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرونه پر خپل ایکسپانیا ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خپرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې د په افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواښي. وړمه ورځ په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیالې امینې محمدي د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ټولنې او د حکومتوالۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاته تګ په توګه دی. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژند شوي وسلوالو په برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید کړی چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو ویلي په دې برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون نا وخت پر خپل ایکسپانې بخونی ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوه وخت خپل چارې مختبیایي. اوګلینی ویلي دغه مسولیت په ویاړ منی او د خپل کار په برخه کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکوي. له ایتالیا سربیره د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازي خپل چارې له دوه پرمخ بیایي. شپږ 50 کلنه اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته زیږیدلې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او یو سپورتي خبر د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سرینګا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبا نه لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې ورستۍ سیالۍ ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلوبه درلوده چې افغانستان وتوانېده د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش ټیمونه هم مات کړي دي. یو سل بیا مو په دې خبرونه کې زه فرشته څخه کار کولای کوم. په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې به سره واوري چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله د ځمکې لاندې اوبو د کچې کمیدو له امله بزګران اندېښنې لري.
موږ خپل حاصلخیز خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي د سړک پر غاړې د پلورونکو خوراکي توکو څخه شکایت کوي چې د ناروغیو سبب ګرځېدلی.
غذا خرڅونکي چې دي د نن ورځې خواړه که چېرته خرڅ نه شي هغه سبا تم ساتي، د دې نه باید کاروان وانخیستل شي ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
او په وروستۍ کې د ختیځو څلورو ولایتونو اوسیدونکي له سرپرست حکومت غواړي چې د واخان له سرکه د یوې څانګه د نورستان له لارې کابل ته وغځول شي.
دغه سرک چې کوم دی که چېرته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه به ډېر فایدهمند پرېوځي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي.
وړاندې نور راپورونه شته، د دې راپورونه تفصیل به هم واورئ. راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه تبیا هم خرغلی ورزو د خبرونه د راپورونو لړته. د خبرونه لومړی راپور دی د امریکا د نړیوالی پرختی ادارې په نوم د قحطۍ پاړه د خبرداري شبکې ویلي چې کپ افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلی غیر موسمی بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغیز ولري. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته غوښی.
د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د فیوز نت په نوم د قحطۍ په اړه د خبرداري شبکې یا سیستم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د شبکې پرون جمعه د اکتوبر 15مه د اقلیمي بدلون د څرنګوالي په اړه په خپور شوي راپور کې ویلي چې که په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلي غیر موسمي بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغېز وکړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې په افغانستان کې د 2015 کال د ژمي او د 2015 کال په پسرلي کې ورښتونه له منځنۍ کچې کم او د تودوخې درجه به له معمول څخه لوړوي. په راپور کې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې د ځمکې لاندې د اوبو د کچې د کمیدو او د بزګرانو د ستونزو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان بزګران وایي چې اقلیمي بدلونونو یې په کر کې لی بد اخیز کړی دی. دوی وایي غیر موسمي بارانونو پر لپسې وچکالیو سیلابونو او د هوا تودوخې له کبله ډیری کرنیزې ځمکې له کښته پاتې شوې دي. په ننګرهار کې بزګر شفیق الله او په هرات کې د غنمو او زعفرانو کروندګر خیرالله نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فصل که میوې دي که غنم دي که هر تر سبزیجات دي دا په بارانونو کېږي چې بارانونه نه وي دا به د کم ځای نه وشي. او بل دا دی چې باران په داسې وخت کې کېږي چې هغه وخت بیا د فصلونو ضرورت نه وي، فصلونه خراب شوي دا هر شی به باران پورې تړلی دی، اوبو پورې تړلی دی، دا خو وچکالي ده.
موږ د اته یا لس کاله وړاندې په هرات کې د ګرمۍ مثبت 15 درجې او د یخنۍ منفي 26 درجې نه لرلې. له بده مرغه دې اقلیمي بدلون زموږ په زراعت او په ځانګړې توګه د زعفرانو او غنمو په کرکیلې ډېر منفي اغېزې کړي. او زه دا ویلی شم چې د دغه بدلونونو له امله شاوخوا 80% د زعفرانو کښت په هرات کې کم شوی دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون له پلوه د نړۍ د لسو زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې دی، خو د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د طبي منابعو د دوباره احیا د برخې پوهان له ډلې محمد عارف سخي وایي چې اقلیمي بدلونونو د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ افغانستان په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخامخ کړی دی.
کله چې ځمکه په نباتي پوښښ بډایوي کوم اورښت چې کیږي هغه په خاوره کې په اسانه سره جذبیږي او ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم بډای کیږي چې متاسفانه په اوسنیو کلونو کې موږ خپلې حاصلخیزې خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هره ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي. له بده مرغه تېرو حکومتونو په دې برخو کې کومه توجه نه ده کړې.
د ښاغلي سخي په خبره که څه هم د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې مبارزې لپاره ګڼو امکاناتو ته اړتیا ده، خو نیوکه کوي چې افغانان په دې برخه کې هغه مسؤلیتونه هم نه ترسره کوي چې تر یو بریده د طبیعي بدلونونو مخه نیولی شي. د یادونې ده چې افغانستان په تیرو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلونونو د سختو څپو شاهد و چې له کبله یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واوښتل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په لومړي ځل د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو پایلوبې د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې وتله د ګڼو افغانانو له هرکلې سره مخ شوې دي. افغان لوبډلې پرون د هند الف لوبډلې ته په ماتې ورکولو د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووته. په پایلوبه کې له سریلانکا سره یې لوبه کوله. ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو هیله مندې ښودلې چې افغانستان به د آسیا د ځوانانو جام اتلولۍ وګټي. هم دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په لومړي ځل د آسیا د ځوانانو یا ایمرجنګ سیالیو پایلوبې ته لار موندل له هرکلې سره مخ شوې ده. د کرکټ مینوال دا بریا له سریلانکا سره په پایلوبه کې د بریا لپاره یو نیک فال بودی. د افغانستان الف لوبډلې پرون جمعه د اکتوبر په 25مه په نیمه پایلوبه کې د هند لوبه وګټله او د دغو سیالیو وروستی پړاو ته لار وموندله. په هیواد دننه او بهر میشتو افغانانو او د کرکټ مینوالو د آسیا د ځوانانو د کرکټ جام وروستی پړاو ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې وتلو ته خوشحالي ښودلې او وایي هیله مند دي چې افغانستان د دې لوبو اتلولي وګټي. د بلخ ولایت اوسیدونکي حیا او په فرانسه کې میشت افغان شمسالله رحیمي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بیګا شپه کومه لوبه چې الف لوبډلې د هند نه وګټله د ګټلو سره د لوبې ګټلو سره زه ډېره زیاته خوشحاله شوم او همدغه کرکټ ټیم ده چې زموږ هیوادوالو ته خوشحالي ورکوي.
لوبډلري خو زه په خپلو اطرافو باندې بیا هم باور لرم چې هغوی هم ډېر ښه پیاوړي دي او انشاءالله رحمان چې سبا به هم زمونږ لوبډله بریالۍ وي انشاءالله چې
کرکټ پو او مبصر نورالم فرید ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د الف کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو پیاوړتیا ته په اشاره د دغو سیالیو اتلولي ګټلو ته هم هیله مندي وښوده.
د افغانستان په ګټه په دغه موږ ملي قهرمانان او ملي اتلان لوبېږي او دغه ویاړ به افغانستان ته وړي انشاءالله، ځکه چې په راوند لوبه کې موږ سریلانکا مات کړی دی او انشاءالله هغه کمی تجربې چې د افغانستان د لوبډلې او بالخصوص روزونکو سره دي انشاءالله
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپل ایکس پاڼو او فیسبوک پاڼو د آسیا د ځوانانو فاینل جام ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې د وتلو مبارکي ویلې ده. د آسیا د ځوانانو کرکټ جام له 2013 کال راهیسې پیل شوی چې له دې مخکې د سریلانکا او پاکستان لوبډلې دوه ځلې د دې سیالیو اتلولي ګټلې ده. هند هم یو ځل د دې سیالیو اتل سوای، خو افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې دوه ځلې یوازې تر نیمه پایلوبو رسیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان الف ملي لوبډلې فاینل لوبې ته د رسیدو چانس ترلاسه کړی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشت ساته.
په افغانستان کې یو شمیر خزینه خبريالان وایي چې د طالبانو له لوري پر رسنیو د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو له کبله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ویر لري چې دوی خزینه خبريالان به له یوې مخې د افغانستان له رسنیو حذف شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د خزو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ ومن په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته غوښ شي.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو لوري مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو یو شمیر خزینه خبريالان اندېښمنې کړې دي. په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر خزینه خبريالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لوري پر رسنیو مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې دغه کمساري بندیزونه د دوی کار ستونزمن کړی دی. په کابل کې یو خزینه خبریاله چې له 15 کالو راهیسې له بیلابیلو کورنیو او بهرنیو رسنیو سره کار کوي وایي د طالبانو د وروستیو فرمانونو له کبله ډیری خزینه خبریالانې بیکاره شوې دي. نوموړي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پس از محدودیت ها شمار زیادی از زنان است.
له محدودیتون و روز در دیره خزی بیکارسه وی و رسانه و دوی جواب کردی دی. هاگوی دیره ایخ پلو کورانه تر روزی گتله. موگ در بیان در ازادی و در رسانه و در ملاتر لبنسطون و قوالو چه در خلق و غک در چپیدو تپرینک دی.
یو بل افغان خبریاله چې هغه هم نغواړي نومې په راپور کې یاد شي او د موضوع د حساسیت له کبله هغه کم بدل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله سانسور ته مجبوریږي.
هر گزارشی که ما
په هر راپور کې چې مونږ کار کوو هغه په تلویزیون کې خبري کې او د خپل یو غواخ دی او دغه غواخونو لکه بل مونږ سانسور تاړ کېږو او دا ټول موږ یوې نامعلومې راتلونکي ته بیایي. اوس داسې فرض کړئ چې کوم محدودیتونه زیات شي او زه د یوې ښځینه خبریالې په توګه کار ونه شم کړای، ډېره به ناهیله شم.
په ورته وخت کې په فاریاب کې یو بل خبریال هم د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
خزینه ډېر په لډارېدو او له ترس سره رسنیو کې کار کوي، ځکه چې ډېری ولایتونو کې چې خزینه محدود دی ویر لري سره چې ونهشي چې امره په معروف له د رسنیو له منځه دوی ونیول سي او دوی بې محرم یا هم چې محرم ولري دوی ته مشکلات مخ نیسي. د دې په خاطر ډېره خزینه خبریالانو ته او کارمندانو رسنیو ده چې رسنۍ بخش کې کار کوي سره ډېره ویریزي او ویریږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1200 خزینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس د غشمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ یا وومن پریس فریډم په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. دغه بنسټ وایي چې په تیرو 15 کالو کې لږ تر لږه د وژنې د اوو پیښو په ګډون د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړې دي. د دغه بنسټ په راپور کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د سانسور تاوتریخوالي او ګڼو نورو ننګونو یادونه شوې ده. په راپور کې وړاندې اندېښنه ښودل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له جدي ننګونو سره مخامخ ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند په اړه ویلي دي. د یادونې ده چې طالبانو پر رسنیو د محدودیتونو سربېره په وروستیو کې ځینې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو انځورونو او ویډیو له خپرولو هم منع کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې له کبله به یې ډېری کسان چې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوو بیکاره او خپلې دندې به له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم ورسېدلې نړیوالې موضوع ته. د اسرائیلو نن سهار پر ایران ځوابي هوایي بریدونه کړي دي چې ایران دا بریدونه تاییدوي او زیاتوي چې په دې بریدونو کې 2 کسان وژل شوي خو نور زیانونه ورته نه دي رسېدلي. په همدې اړه جزئیات فريدې سیال نورو.
د اسرائیلو پوز ویلی پر ایران په ځوابي بریدونو کې دقیقې موخه په نخښه کړې دي. د اسرائیلو پوز نن سهار په ایران کې پر یو شمېر پوزي موخو د بریدونو خبر ورکړ او وروسته یې د دې بریدونو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د اسرائیلو د پوز یو ویاند دانیل هګاری په یو ویډیو پیغام کې ویلي دې بریدونو د اسرائیلو پر وړاندې احتمالي ګواښونه دفع کړل. هغه زیاته کړې الوتکې بیرته خوندي هیواد ته ستنې شوې دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې روانې میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. د اسرائیلو پوز ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي. هغه ځای چې د اسرائیلو د پوز په خبر په تیر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوي توغندي پکې تولید شوي وو. د اسرائیلو جنګي الوتکې د ایران هوا ته د ځمکنیو توغندیو سیستم او هوایي وړتیاوې په نښه کړي دي. له دې تجهیزاتو څخه د ایران دننه د اسرائیلو د عملیاتو د محدودولو په برخه کې کار اخیستل کیږي. د اسرائیلو پوز ویلي دا بریدونه یې د ایران د هغو دوامدارو حملو په وړاندې کړي چې پر اسرائیلو یې کوي. د اسرائیلو د پوز په خبره د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال د اکتوبر له 8 را په دې خوا په پرله پسې ډول پر اسرائیلو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حملې هم شامل دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران ویلي د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران دا هم تایید کړی چې په پلازمینه تهران او د ایران په شمېر نورو برخو کې پوځي اهداف د اسرائیلو لخوا په نښه شوي دي. ایران زیاته کړې دې بریدونو ډېر محدود زیانونه اړولي. د ایران پر پوځي اهدافو د اسرائیلو له بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران د هغو کلونو پر وړاندې چې دوی یې بهرنۍ تیریګر بولي دا دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور پر بنسټ په هغې اعلامیه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوې ده. د ایران ته تسنیم خبری اژانس ویلي د ایران په هوایي ډګرونو کې له لنډمهاله ځنډ وروسته الوتنې بیرته پیل شوې دي. د ایران سیمه ییزو رسنیو نن سهار په تهران او کرج ښار کې د څو چاودنو راپورونه هم ورکړي وو. د ایران د سپای پاسداران پورې اړوند فارس خبری اژانس او سینن شبکې د دې چاودنو راپورونه ورکړي وو. د راپورونو پر بنسټ د اسرایلو په تازه بریدونو کې د ایران د اټومي او د انرژي تاسیسات په نښه شوي نه دي. پر اسرایلو د ایران د ځوابي هوایي بریدونو په غبرګون کې د برټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید دې بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ سټارمر له ښکېل خوا غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. سټارمر په ساماووه هغه ځای چې د ګټو هیوادونو مشران پکې راټول شوي ویلي اسرایل له ځانه د دفاع حق لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان سووت وویل په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي دي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه پر اسرایلو ځوابي بریدونه ونه کړي.
پرونه ته به هم خرغلی ورزو د خبرونه بل راپور ته د کابل خاري او شمیر اوسیدونکو کاته هم وای چې د سړک پر غاړه د پلورونکو د خوراګي توکو کارول له اقتصادي پلوه مناسب دي، خو د ناروغیو د مخنیوي په موخه یې پر پاکوالی ټینګار کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د دغو خوړو وروسته ناروغه شوي دي، خو د پیرکیو او نورو خوراکي توکو یو شمیر پلورونکو بیا وایي چې خلکو ته پاک او صحي خواړه وړاندې کوي. نور جزئیات سنا کاکړ په دې راپور کې.
د خلکو د اقتصاد ټیټه کچه او په کابل ښار کې د سړکونو پر غاړو ارزان بیه خوراکي توکي د دغه خوړو د کارولو له عمده لاملونو څخه بلل کیږي. یو شمیر کابل ښاریان او کارکوونکي چې اړ دي د غرمې ډوډۍ له کوره بهر وخوري دغه خواړه مناسب ګڼي او وایي چې د دې خوړو د ښه خوند او ارزانه بیې له امله د سړک غاړې له پلورونکو څخه د خوراکي توکو پیرلو ته زړه خوښوي. خو یو شمېر یې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې د دې ډول خوړو خوړل د دوی د ناروغۍ لامل کیږي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی سمیع الله چې د سړک غاړې پیرکي د خوړلو له امله ناروغ شوی ازادي راډیو ته وویل:
د میشور بازار ادمه وی سړک
ما د سړک د سر او بازاري پیرکی اونور خوړو خوړل هغه سی نه وې سال شوم اوس مین اسناس ډیر شو انتانی روختون تر اغلم
پانی انتانی اومدم حال خوب شدم.
د کابل خریو بلوسیدون کای آریان هم مرته شکایت لري.
ما دا چور از غیر صحی پیرکی او نور شان و خوړل او ناروغ شوم روختون تر اغلم اوس خشوه هم.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په رستورانتونو کې د یو خوراک ډوډۍ بیا له 200 تر 300 افغانیو پورې ده، خو د خلکو په خبره د سړک پر غاړه خواړه له 20 تر 30 افغانیو پورې پیدا کیږي. پیرکی، قابلی پلو، ریجی او لوبیا، زیګر، د چرګ کباب، اواش، بامیا او یو شمېر نور سبزیجات د هغو خوراکي توکو له ډلې څخه دي چې په ګرځندویه کراچیو کې په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. په کابل ښار کې د پیرکیو یو پلورونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هغه پیرکی چې دوی یې د پلور لپاره چمتو کوي صحي دي او د خپل چاپیریال پاکوالي ته هم جدي پاملرنه کوي.
مونږ چې دغه بولانی خرڅو دغه دپاره مونږ اول نه زیم صفا کړی، خپاک سترا صاف زیم ورته جوړ کړی او بل د مچانو دپاره ورته مونږ جالم لګولی دی چې مچان نه ورننوځي او دا ډیر په یو ارزان قیمت باندې مونږ خرڅو. کابلی پلاو یو خوراک چې دی هغه یو انسان دی چې وس پې نه رسېږي نو دغه مونږ بولانی خوري په ډیر ارزان ورکو.
یو شمېر ډاکټران هم ټینګار کوي هغه خواړه چې په سړک او یا هم په رستورانتونو کې پلورل کیږي باید په پاک او مناسب چاپیریال کې چمتو او خلکو ته وړاندې شي. د داخلي برخې متخصص ډاکټر صفت الله ازادي راډیو ته وویل چې د ناپاکو خوړو استعمال چې چاپیریال یې پاک نه وي د تنفسي ناروغیو، نس ناستي، تور او سپین زیړي او نورو ساري ناروغیو لامل کیږي.
د غذایي موادو استعمال او خوراک لپاره باید یو پاک محیط څخه استفاده وشي چې هلته ګرد و خاک و دوړه حشرات لکه مچان او بازشان نوی موجود استفاده وشي. ځینې وخت کې د غذا خرڅونکي چې دي د نن ورځې خواړه که چېرته خرڅ نه شي هغه سبا ته هم ساتي. د دې نه باید کاروان وانخیستل شي ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په ویبپاڼه کې راغلي چې د دغې ادارې د چاپیریالي روغتیا ریاست لا له وړاندې د خوراکي توکو پلورونکو ته د شخصي پاکوالي او د چاپیریال د حفظ الصحې په ګډون د اصولو او مقرراتو د مراعاتولو او د خوړو د ککړتیا څخه د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړی چې د دوی فعالیتونه د مقرراتو له مخې اصلاح شوي او د ښاریانو رضایت یې هم ترلاسه کړی. خلک په داسې حال کې د سړک پر غاړه له دغو خوراکي توکو کار اخلي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک په لوړه بیه د خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري او د دې ډول خوراکي توکو شتون د ځان او خپلو ماشومانو د ماړه کولو لپاره غنیمت ګڼي.
قدر من اوریدونکو بیا هم خبرونه ته خرغلی ورزو د خبرونه وروستي راپور ته د ختیځو څلورو ولایتونو اوسیدونکو ل سرپرست حکومت غواړي چې د واخان ل سرک د یو څنګه د نورستان ل لارې کابل ته وغځول شي. په د دوی په وینا د لارې کابل ته ل شمالي ولایتونو په زلونو نږدې او په کم لګښت جوړېدای شي. ختیځوال په داسې حال کې د یو لوی لارې او یو کمربند سره د خپل ولایتونو نخلول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د چین او افغانستان ترمنځ راشه درشه زیاته شي او د دواړو هیوادونو چارواکي غواړي چې د واخان سرک په اساسي ډول جوړ کړي. په همدې اړه نور حال زموږ له همکارنه.
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکو له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سرک په وسیله نخلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سرک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتره نږدې اسانه او په لګ لګښت جوړېدای شي. د دغو ولایتونو میشت قومونه باید د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوي وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوي محمد موسی راشدي د دغو نخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانټیو پارون منځ کې یو دره د غزې پوری ګټي او څه اندازه د سرک د غزې پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سرزر دی.
د سیمی او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونه له سوداګریزو لارو او مرکزونو لری دی او که دا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول به نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره دا لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته به ډیر فائدہ وو کې د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي. نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری بیا وایي د واخان نورستان سرک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لارې له څو ورځو ساتونو ته رالنډ کړی.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټولو څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ترسیږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل ته راځي. اتیا نفرو کې 50 نفر پیښور توړل کیږي او دغه دیو چې کابل ته دا مریضان انتقالوي هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي او دا په نورستان په لار باندې په درې نیم ساعت کې دیو خپل مریضان نړو ننګرهار ته رسول شي.
خاغلی ولزداری راته ویل د لارې لنډېدو د سوداګرۍ ودې سره به د بدخشان او ختیځ ولایتونو ولسونو ترمنځ د ورورولۍ اړیکې زیاتې پیوړې شي.
زمنګ دې مشرقي کې کم سرمایه‌ګزاران کم تجاران چې واړی چې په بدخشان کې سرمایه‌ګزاری وکړي په مشرقي غن شمیر بدخشي ورونه پراته دي او همدغه څه په بدخشان کې هم ډېر مشرقيوال پراته دي. اوس تقریبا لس پنځلس ولایتونه تیرېدونه ځان بدخشان ته رسېږي.
دوی وایي تازه د تیتین او کوردر سرک په وسیله لویدیځ نورستان مرکز پارون سره نخلول شوی او په برکت د دواړو برخو سیدونکو ته په سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومتر ته راکم شوه او هڅه کیږي چې د غسرک ختیز نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لار د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لارا د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر له لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لارې پیدا کولی شي. د سپیک یو متبادله لارې به چین ته په لاس ورشي.
په ختیځو ولایتونو کې مسؤولو حکومتي چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خپرونه کې به د ښځو اړوند خپرونه نیمه نړۍ درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. پر ایران د اسرائیلو د هوایی بریدونو له رسمي اعلان وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه غندلي دي. د وزارت نن په یو بیان کې د اسرائیلو دا بریدونه د ایران د حریم ښکارا نقص او په سیمه کې د کړکېچ او تاوتریخوالي زیاتېدل بللي دي. د ایران د سیستان بلوچستان په نام نه ولایت کې د پولیسو د موټر او پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي افغانستان کې د عدالت پلي کېدل کېدو لپاره نړیواله ټولنه جنسیه پرتای په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرونه پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د بشري حقونو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژندل شوي وسلوالو په برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو درېو بسونو برید وکړ چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. ایټالیا د افغانستان لپاره نوې سفیر ټاکلې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر ویلي چې سبرینا اوګلینی یې د افغانستان لپاره نوې سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپلې چارې مخته بیایي. او د افغانستان له وګلس کلنو کموم رف د فوټبال ملي لوبډله سبا یک شنبه د بنگلاديش پر وړاندې د لوبي میدان ته کته کیږي. د وګلس کلنو د کموم را د اسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان څلورمه او وروستۍ لوبه ده.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلام نه میومنی. هغه انجونی چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کټوالی ته اړې شوې دي، دا چې په نورو هیوادونو کې د وسیدلو قانوني اسناد نه لري، اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
نو کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي.
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتل او صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتل چې دوی خپل زده کړه وخته ویلای شي.
دته
طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندې کړې دي، دینی عالمان په اکله څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښتل نور د علما په ټولنه کې شته دي چې د دې سره موافق نه دي، او بلکې د غندي
نن ام د موضوع چړو ملتیا موکړي. قدر منوتونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د خپل حاکمیت په مهال لومړیو کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې له کار څخه راوګرځولې. په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه. میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنۍ په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکې زهرا عبدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړي دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړیو ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشوله، هغه ورځ باندې زموږ مکتب رخصتي ولا، موږ کور کې ولو، امتحانونه خلاص شي ولا او رخصتي مفعل شوی ولا. نو بس د کور کې ما خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډېر بد حال دی، او چې کله طالبان راننه وتل نو زندانیان هم خوشې شول. ډېر یو غیر قابل باور وضعیت و دی موږ لپاره، فدې چې موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري. خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي، موږ چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. او دا یو دمی راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو داسې وایم چې ژوند لکه 130 درجه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه وله، جام و جوش ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند له روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت ته موږ ته راکړ چې ناامیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړي، همداسې چینکیانې پاتې شوې. موږ به هم داسې د ناامیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي په موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر. یو دفعې د موږ بحثو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې، راځو عملي ژوند ته. داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخت درته تمامه سوه تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې د هغه وخت کې لسم صنف کې وم. نو موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. د دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و، او د ډاډ د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه په بیرون کیدو
کله چې خوانځای باندې او تاسو په کور باندې کیناستلی په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه څه کوله
تقریبا درې څلور میاشتې پورې زه ان ته کابل کې ولما کله چې زموږ خوانځي بند کړل نو بس دغه وخت کې ما کوشش وکړل چې ژبې زده کړم د ژبو سره مې ځان مصروفه کړل او ورسره همداسې د مور سره کومک وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم دې لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي بس موږ راغللو ترکیې ته پس له هغې نه
بلې راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو په افغانستان کې خو تاسې په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و
مکمله ژبه تغیره شوله فضا تغیر شوله انسانان تغیر شوله همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځي آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسې ځوروي
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده ښوونځي ته ځو الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنې ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنی موږ ته حق د درس راکوي مکتب ته تک لیکن په مکتب کې په لارو کې په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي د موږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي تحقیرامې زبانې چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاستی همدغه لپاره
بله په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ که نه
بلکل موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کومه اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله کله به دوه کلنه ورکوله اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته لکه موږ ته یې دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که یې نه تمدیدوي شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده که دوی موږ ته اقامه رانه کړي موږ به بېرته افغانستان ته ځو آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پوهنتون نو د شان نه پاتې کیږو نو زه موږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده د فکر خبره ده
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي اسناد اخیستلی سئ که نه سئ اخیستلی دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي
ځکه ډېر منفي اثر کوي لکه څنګه چې وویلې زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته ښوونځي کې ننه شولم ما خو ژبه مې زده کړله ښوونځی مې خلاص کړله اوس زما د پوهنتون د تګ وخت دی او زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانه کړي لکه زه د اتلس کلونه جګه یم امکان لري زما فامیل ته ورکړي او ما ته یې رانه کړي که دوی ما ته اقامه رانه کړي زه مجبوره یم چې بېرته د خپل وطن ته لاړه سم اولته بلغو ما ته هېڅ درس نشته نو امکانات دې شته چې زه بېخي د پوهنتون نه پاتې شم د ما خویندې ورونه د مکتب نه پاتې شي
دا موضوع که تاسو بېرته مجبوره سئ چې افغانستان ته لاړې سئ څه رقمې پیشبیني کوئ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینهو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي له کاره یې راګرځولې دي په ښار و بازار کې نسي ګرځېدلی د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسي تللی کله چې فکر کوي دې ته چې که مجبوره سئ بېرته افغانستان ته ولېږل سئ دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي
دا واقعا د سترس خبره ده ځکه چې دلته موږ راغلي یو د یو هدف لپاره موږ هدف د همغې اولې ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې موږ به د خپل تعلیم پوره کوو یو څه به کوو بیا په پس له هغې موږ بېرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره اوس د دې په اړه فکر کول که موږ بېرته افغانستان ته لاړ شو موږ نه ښوونځی ختم کړی نه مو پوهنتون ویلی موږ بېرته همغه کټګورۍ ته ځو چې اول ولو او هېڅ څه شی مو لاسته هم نه راځي نو دا موږ لپاره واقعا فصل دی چې دلته موږ ژوند وکړو که د دې هغه سره موږ عادت شولو بېرته هغه سې ماحول ته تګ او بېرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي
بله که راسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي تاسو اقتصاد اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخت ده، دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا مونږ چې دلته د ټوریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. مونږ دلته نه کار کولی شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم دا ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ؟ آیا ورته آزره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي ستاسو یوازې لاړه سئ؟
که چیرته زه وشم کولی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اول ته لاړه شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې مانع نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرامه ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حده، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دی اولاد سربانه خوشی کرده چې من گره او وطلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستانم خوشی کرده، خپل والدینم خوشی کرده، دیانده اولاد سربانه چه تو چه دی منگ اولاد یو سرحد تا ورسیگی یو آینده خسی. نو دیره مشکله را، دیره زیاد مشکله دا انسان خپل نشی ولی خپل خلو بانی خوشی دا چه تیریگی دی انسان بزرگ بانی تیریگی چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، وستی تاسو ترکیه ترغلی او دلتم لنامالوم سرنوشت سرمخی جای اسناد درکی، نی درکی، برت افغانستان تلیگل که گی، پاتی که گی، دا تاسو تا چوم را لزغم نواتلی خبره ده؟
دیره بی حد لزغم نواتلی ده. دوم را یعنی پتا شویش یو منگا چی آیا منگ تا اسناد را کی که بیرانه کی؟ یعنی هر او راز دا جوان دیر پا مشکلات من تیریگی، دیر پا سخت یا خواه مسافری یا بل خوانه چه دیده پا فکر که چه آیا منگ تا با اسناد را کی که بیرانه کی، آیا دی منگ سرحد بچنگه شی، منگ اولادونه بچنگه شی، دیره مشکله ده. یعنی خلی ویلی سیاسان خبر نرست سوگی وی.
بله، تاسو دا امکانات در لوده تر ترکیه پوری راغ لی خپل بچی مرا و سلطی زدکلی وکلی، مگر اکثر افغانان امدوم را امکاناتم نلری پا وطن که دی دیغو لونه خوانزی تا نسیت للی. دیوی مور پا صفات تاسو لعاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي، لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
لمن غوښتنه دغه ده چې د طالبان نه، نړیوالې ټولنې نه، چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور، د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه، بې تعلیمه ورته ناست دي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دوی په زړه کې د رحم پتوی که او چه دا مکتبونه خوشی که خپل زدکری تا دوام ورکی.
یو شمیر افغانان په ترکیه که لکه تاسو په گاوندهو هیوادونه که لکه ایران و پاکستان دوزایو که دیتا پتا مدی چه دی دوی کیسونه پروسس شی او دوی یو خواهت لارد سی، مگر نامعلوم برخلیک سر اغوی مخدی. تاسو دی مسافر په صفات لغو کسانو نه چه په دی برخه که کار کهی دی دوی کیسونه مخ که وری دوی پا یو امید را غوختی دی دره ملکتا چه واری لغو مسئول کسانو سخه؟
دی مسئول کسان نم دا غوختنم داده چه زر تا زر دی ورتا کیسونه خلاص که یو سرنوشت دی ورتا معلوم کی. دیره مشکله ده چه دی چا سرنوشت معلوم نی او پا انتظار که یو چیر تا ناستو سی. نو دا منگا بانده تیره ده او تیریگی. نو دا غوختنه ده دی منگا لده مسئول کسان نه چه زر تا زر دی دا کیسونه ورتا خلاص که چه خپل سرنوشت ده برسیگی معلوم سی او مولادونه مکتب تلار سی او خپل زده بشه رو کی.
دیره زیاده مننه تا زوان دیر سلامت و سی.
پاسنم دیره مننه، خیری سی، دیره مننه.
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خزینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی دې ته اړ باسي چې هیواد پرېږدي. بیا په نورو ملکونو کې هم دوی تاسې زمینه نه برابرېږي لکه څنګه یې چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلند پاکله چې له ښځو سره یې کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي همدومره حقوق د خزینو دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي. په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله ربالعزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، د چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبران وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پوهیږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې د زموږ مېرمنو ډیر سبا کړي. نو دوی ډیر ښه پوهیږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوی چرته دغه زمينه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي، ځکه د تاریخ صفحې داسې دي. موږ تاسو کوم متوجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله دغه تاریخ چې موږ ورته د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت په دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولیو.
ومختل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د حق پاکله د طالبانو د مسؤولو کسان خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
کام لش پګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه نن پده خوجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه ار خواتا بل شوه نن ده مینه مشالونا دی نن پده وجرکه نن پده خوجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه ما دنیا ودانه ده